لزهرو كاروان
دا ازادي راديو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. کارپوهان وایي چې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندېدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغېزې ولري.
له بده مرغه ټول د معتادینو د درملنې مراکز چې دي هغه خود کفا نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې یوینو ریسی ورکوي. نو که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانه ولي نو دا به خورا بد اغېزه په ټولو حالات باندې وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې بزګران وایي د طالبان حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دا خلګه بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کړي. باید حکومت په دې ته پاملرنه وکړي، د دوی لپاره د یو بدیل لاره وسنجوي.
دا چې متعدین ولې د سوزاک له ناروغۍ سره مخ کیږي، په دې اړه له ډاکټر ګل اصغر شریفیا سره غږېدلی یو.
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخت استعمالوي، هماغومره به ضررونه ډېر دي، هماغومره به دې مشکل ته زر مسایدېږي.
د بشیر په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي چې د معتادینو له غلاو څخه تنګ شوی یو.
یو ماشوم به وویلی چې ما خوستن ما دلته یو دغه ولید پوډری ولید بوجه مور سره او دا شاین چې دې نه راوستل ډېر چغې مو پسې وکړلې خو راته ونه شو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
زما سر روزا
نه درځه راځم
درځم مخکشه
ومنځم نو ما جری به
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندېدل به د احتیاط پر برخه او معتادینو پر ژوند ناوړه اغېزې ولري. دوی وایي په افغانستان کې مالی او تخنیکي ستونزو ته په کتو سره د یو این او ډی سي اداره توانېدلې چې د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو لپاره امکانات برابر کړي او په ځینو برخو کې یې له بزګرو سره هم مرستې کړې دي. د طالبانو د حکومت څخه د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار تر بندیز وروسته دې سازمان ویلي چې په نږدې شلو راتلونکو ورځو کې به په افغانستان کې د فعالیت د دوام په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار تر بندیز وروسته اوس دا سازمان په دې اړه فکر کوي چې د دې محدودیت له دوام سره سره په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او کې ودروي. د دې بنسټونو څخه یو هم د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره ده چې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له سرویشتو فعالو مرکزونو څخه د څلورویشتو مرکزونو مالي او تخنیکي امکانات برابروي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور د نشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې د دې ادارې نقش ډېر مهم بولي او زیاتوي چې د دې ادارې د فعالیتونو بندېدل به ناوړه پایلې ولري.
د ملګرو ملتونو د یو این او ډی سي برخې په افغانستان کې د احتیاط د درملنې لپاره په مختلفو برخو کې تخنیکي او مالی ملاتړ کړی دی. د مسلکي کسانو په روزنه کې یې کافي مرسته کړې ده. د احتیاط په برخه کې د مخدره موادو د کښت، قاچاق او جرمونو په برخه کې څېړنې ترسره کړې دي او د څېړنو لپاره یې مالي امکانات برابر کړي دي. که چیرته د دوی فعالیتونه په افغانستان کې بندیږي او په عین حال کې د دوی لپاره کوم بدیل موجود نه وي، دا به افغانستان لپاره د احتیاط په برخه کې یو بل په شاتګ وي.
په داسې حال کې چې له 2021 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرنۍ مرستې بندې شوې دي، خو د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې وکولای سوای چې د ملګرو ملتونو انکشافي ادارې یا یو ان ډی پی په ملاتړ او جاپان په مالي مرسته تر لزر ډیرو بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. دا مرستې داسې مهال کیږي چې د طالبانو حکومت له یو کال راهیسې نه دي توانېدلی چې په افغانستان کې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. ډاکټر فرید بزګر له څو کالو راهیسې له نشي موادو سره مبارزه کوي. دوی وایي که پر افغانانو د اوسني وضعیت رواني فشار نور هم ډیر سي او د دې ترڅنګ که له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې فعالیتونه لږ سي نو د محتاجونو شمیر به هم ورسره ډیر سي.
له بده مرغه ټول د محتاجینو د درملنې مرکز چې دي هغه خود کفایت نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې UNODC ورکوي. نو که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانه ولي نو دا به خورا بد اغېزه په ټولو حالات باندې وکړي، تنخوا باندې، د سټاف په ټریننګ باندې. نو واضح ده په دې حالت کې چې په افغانانو باندې رواني فشار د خپل اخري حد ته رسېدلی دي، نو پیښو د احتیاط زمینه خورا مساعده ده. نو که چېرته ملګرو ملتونو دغه کومکونه کم شي یا بېخي له منځه لاړ شي، نو سل په سلو کې د متعدینو په درملنه باندې اغېزه کولی شي.
اوس مهال د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC په اداري برخه کې د ښځو د فعالیت تر څنګ د دې سازمان لسګونه ښځې په کلیوالي سیمو کې کورنیو په تېره بیا معتادو مېرمنو ته مشورې ورکوي. د دې ښځو له جملې څخه ځینې له بزګرو سره د بدیل کښت د ترویج په برخه کې هم په همکاري بوختې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې کارپوهان وایي د ملګرو ملتونو د فعالیت بندېدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغېزې ولري. درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فراه ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړوي، خو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې ژمنه نه ده ورسره سوې. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په وروستیو ورځو کې په دې ولایت کې سلګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې او دا کمپاین به د سور تر میاشتې پورې دوام ولري. د زراعت کارپوهان وایي په داسې حال کې چې بزګرو ته بدیل کښت ورنه کړل شي، سمدلاسه د کوکنارو کښت منع کول به بزګران ډیر بې وزله کړي او اقتصاد به یې نور هم کمزوری شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت نظامیان دي چې د ټکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. ولی محمد چې په خپله 5 جریبه ځمکه کې کوکنار کرلی وو او تازه د طالبانو د حکومت نظامیانو کښت ویجاړ کړی وای، د پور په پیسو یې ځمکه خړوبه کړې وه، خو اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ شوی د خپلې کورنۍ د یو کال روزي له لاسه وتلې ده.
زه خپله را ولاړ شوی وم، د ډېرې مجبورۍ مو پیسې مې تاریاک وکرله، نو تاریاک چې اوس سرونه سره راپورته کړل، حکومت رالی، طالبان راله، ګرد یې را مات کړله، نو ماته یې هم خوشکه وکړله. نو ما په مقابل کښې ورته وویل چې زه د ټکټر پیسې، د اوبو پیسو، زه ډېر تاواني یم، پورونه مې کړي دي، ما سره یو څه کومک وکړي، نو کومک یې هم در وسه نه دي کړي، پوروړیم را پسې چې زما کښت هم لاړې ختم شو.
ولی محمد وای په کومه ځمکه چې د کوکنار کرلی وو که اوس بل څه پکې وکري اوبه غواړي، خو دی دومره پیسې نه لري چې په خپله ځمکه نور کښتونه وکړي او اوبه یې کړي. د فراه ولایت یو بل اوسېدونکی صادق وای د دې ولایت ډېر بزګران د مجبورۍ او بې وزلۍ له امله کوکنار کري، دوی بدیل کښت او د اوبو دوامداره سرچینو ته اړتیا لري.
دا خلک بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کړي. باید حکومت په دې ته پاملرنه وکړي، د دوی لپاره د یو بدیل لاره وسنجوي. خلک یې ډېر د اقتصادي لحاظه ستړي دي، اوبه یې کښته دي، هغه حیاتي پروژو باندې باید کار وسي چې هغه د ولس په ګټه وي، پر هغو باندې زموږ راتلونکی ولاړ دی، هغه را تضمینوي.
د طالبانو حکومت د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د دلبې د میاشتې له لومړۍ ورځو راهیسې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه یې نږدې 2000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. د فراه ولایت د امنیه قمانداني لپاره د طالبانو د حکومت وین مولوی محمد بدری وایي دوی په وروستیو 2 ورځو کې یوازې په فراه ولایت کې لسګونه جریبه ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي دي.
کې شاوخوا 6500 جریبه د نشه یي توکو کرکیله د دې ولایت په بېلابېلو ساحو کې د امنیتي او کشفي ځواکونو له لورې له منځه وړل شوې ده.
یو کال کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي بوټو کښت منع شوی دی، خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. د زراعت کارپوه عبدالله علیزی وایي له زراعت سره ډېریو کورنیو په تېره بیا د کوکنارو له کښت سره تړاو ته په کتو سره که د دې ولایت له بزګرو سره مرستې ونه شي، بېوزلي به نوره هم ډېره شي.
په خاطر جلوګیری از اثرات
باید د کوکنارو د کښت منع کولو د ناوړه اغېزو د مخنیوي لپاره مسؤول بنسټونه د بدیل کښت په ترویج او اوبو د سرچینو په چمتو کولو کې له بزګرو سره همکاري وکړي. باید همکاره موسسې هم دې برخې ته ډېر پام وکړي.
فراه له هغو 22 ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې ډېر کوکنار پکې کرل کېدل او دا ولایت په وروستیو کې د هیروینو او ښیښې جوړولو په خورا لوی مرکز اوښتی دی. په دې ولایت کې د هیروینو او خیخي جوړولو د ډیروالي یو دلیل په پراخه پیمانه د ومان بوټي موجودیت دی چې د کیمیاوي نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د طالبان حکومت له بدیل کښت پرته د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2296 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د سوزک یا تشو متیازو د سوځېدلو لامل کیږي. دوی زیاتوي که نشه یي مواد ډیر او یا پرله پسې استعمال شي، د انسان بولي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. دا چې معتادین ولې د سوزک له ناروغۍ سره مخ کیږي، نښې نښانې یې څه دي او کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزک لامل کیږي، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې سوزک څه ډول یوه ناروغي ده.
ساده اصطلاح ته راشو، سوزک یا د تشو متیازو سوی چې هم په زنانو کې راځي هم په مردانو کې راځي او طبابت په اصطلاح کې ورته ډیسیوریا او یا هم ګونوریا هم ویل شي، خو ګونوریا به خاص عامل لري چې هغه د ګونوکوک په نامه یو بکټریا ده چې هغه سبب دی، او نور سوزک به کېدلی شي چې خپله د ګردو نه شروع وي، د ګردو د فیفونو یا حالبینو نه شروع وي، د مثانې بلډر نه شروع وي، همچنان کېدای شي چې اهلیل یا خارجي پیپ چې کوم دی د دې نه شروع یا منشا واخلي.
د دې سوزک لاملونه څه دي؟ ولې ځینې خلک د سوزک له ناروغۍ سره مخ کیږي؟
سوزک کېدلی شي ډېر عوامل ولري، چې یو عامل یې کېدلی شي چې میکروبي وي، مختلف میکروبونه مثلا ګونوریا په نامه یو ګرام نیګیټیو یا ګرام منفي بکتریا ده د دې په واسطه، همدارنګه د نورو مختلفو بکتریاو په واسطه لکه ایشیریشا کولی یا ایکولی په نامه ورته وایو، همدارنګه د پروتوزوا په واسطه، د فنګسونو په واسطه او د ویروسونو په واسطه کېدلی شي چې سوزک رامنځته شي، یعنی د میکروبي یا انتاني سببونه. کېدلی شي چې سوزک د بعضو دواګانو د اغستلو د وجې نه پیدا شي چې په هغې کې مخدره توکي یا مخدرې دواګانې هم شاملې دي، همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک یا د تشو متیازو د سوخت سبب کېدلی شي. کېدلی شي منشای په یوریټرز یا حالبونو کې کوم دوه پیپونه چې د ګردو څخه مثانې ته راغلي، د دې کې مشکل موجود وي یا مثلا بندش موجود وي، چې د مخدره موادو د توکو په واسطه بیا په دغه ځایو کې دا تنګوالی قوي کیږي او یا څنګه کیږي، دغه تنګوالي ته پراخوالی ورکوي بعض مخدره مواد توکو په واسطه، چې د دې په واسطه هم کېدلی شي سوزک رامنځته شي.
تاسو دې مخدره موادو ته اشاره وکړه چې نشه یي مواد هم کله کله د سوزک سبب کیږي، ولې معتادین له دې ناروغۍ سره مخ کیږي؟
د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي، نظافت صحیح نه دی، دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچې کېدای شي په صحیح هغه باندې نه وي او بالاخره دوی ته میکروب یا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي. بله مهمه خبره دا چې کېدلی شي معتادین دې په خاطر چې معتاد دي، دوی کېدای شي ستنې یو بل ته استعمال کړي، د هغې په وجه هم دغه سوزک د ناروغ نه روغ کس ته ورشي. کوم مخدره توکي چې دي کاغه هر نو ماده وی هغه خپل خاص تاثیر لري، دوی هم کولای شي چې مثلا دغه پیپونه یا تانکی یا پراخه کې او بالاخره د دې زمينه مسایده کې چلتا یا غدا مایات جمع شي، دغه وجه باندې هم کېدلی شي چې غلطه میکروبي ساحه رامنځته شي یا بندشونه منځته راشي یا د تشو متیازو بندش منځته راشي، په دغه وجه باندې هم سوزک پیدا کیږي.
د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟
دغه مریضان اکثر تشو متیاز سوخت نه شکایت کوي او داسې وي چې دوی ته تشو متیاز زر زر ورځي، او هم کېدلی شي چې تشو متیازو سره بدبوي ولري بعضې وخت کې، یا ورسره وینه ولري، یا کېدلی شي دوی ورسره د چټلي یا قی فست مونږ ورته وایي زوی دا ورسره بازی وخت یو زیاره شو هم کېدل شي چې خپل دغه د حالت په خوله کې سوزش ولیدل شي، امکان دی ولري چې ورسره بازی وختونو کې خارښت هم دوی سره یو ځای.
کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزک لامل ګرځي؟
هغه دواګانې چې هغوی ته مونږ برین سټیمولنټ وایو یا مغز پارونکي لکه اپیډرین یا چې مواد شیشه ده، دا او ټابلیټ کې چې ډېر خلک یې استعمالوي چې د هغې مواد امپیټامین او میټا امپیټامین دي، دغه چې دي د رګونو د پراخوالي سبب کېږي یا د وازو ډیلیټیشن دي. همدارنګه پرزن د حالت د فیپ د ګردې د فیپونو همدارنګه د مثانې او خپله په هلیل یا خارجي مجرات چې د کوم چې موږ په هغې واسطه ادرار خارج ته وړو په دغې کې پراخوالی پیدا شي. فلهذا د تشمی تیزو د څاسکو د تویدو او د عدم کنټرول سبب کیږي. بل کراش منګ د اوپیاډ خاندان ته یا نغه کم چې افین استعمالی چې دا غینه کم شان جوړی لکه هیروین او میتادون او مصنوعي ترامادول او پینتازوسین او داسینور، دغه چې دی دوی بیا وازو کنستراکشن دی، یعنی دوی رګونه همدارنګه عضلات او د دې ملسا یا په دغه بولي سیستم کې چې کومې عضلې استعمال شوي خوای او ډېرې ساپې عضلې دي، د دوی د راټینګېدو یا د انقباس سبب کېږي، یعنی راټینګېږي. او کوم چې ما اوپیډ خاندانو خویو لکه هیروین مورفین مصنوعي پینتازوسین او ترامادول، دغه چې دی دوی بیا دغه ماسرې د ټینګېدو سبب کېږي. کله چې دی ډېر ټینګ شوي نو په نتیجه کې ادرار نه خارجېږي. دوی په دې ماسرو کې چېرته چې وي مثلا هماغه ساحو کې بند پاتې کېږي، نو د ادرار یو سیستم دی چې دلته باید چلخت موجود وي. کله چې چلخت ونه وي او دا ډب شي په نتیجه کې د دې سبب کېږي چې میکروب واخلي او بالاخره سوزش منځته راشي، یا په دې ماسرو باندې یا د حلقو باندې یا په دې تنګو ځایونو باندې د دې سبب شي چې فشار وارد شي او بالاخره د سوزک او سوزش او د بولي سیستم د نارامۍ سبب شي.
د احتیاط په کوم پړاو کې معتادین د سوزک له ناروغۍ سره ډېر مخ کیږي؟
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخت استعمالوي هماغومره به ضررونه ډېر دي، هماغومره به دې مشکل ته زر مسایدېږي، او څومره ډېر چې استعمالوي هماغومره زر ورته مشکل پیدا کېږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا دا سوزک ناروغي ورسره کیږي او که یو بیلی درملنې ته ضرورت لري؟
چیرته دغه نشه مثلا لنډ مهاله وي یا یو کس ته لنډ مهال لپاره لږ وخت لپاره یې نشه کړي به پرېښودله، کېدلی شي چې دا خلک زر ښه شي. هغه کسان چې اوږد مهاله یا د زیات وخت لپاره نشې نه استفاده کړي، مخدره توکي استعمال کړي، کېدلی شي هغه کې یو سلسله تخریبات راغلي وي. دغه کېدلی شي چې جراحي عملیاتو او یا حتی د بولي سیستم د نورو اړوند تکلیفونو سبب کېږي چې مربوطه ډاکټر ته باید په وخت مراجعه وکړي.
تر نو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. ډیری هغه معتادین چې کورنیو سړلي او نشئی موادو د رانیولو لپاره پیسې نه لري، ناوړو کارونو په تیره بیا غلا او تلاشه چوي او خلک له ستونزو سره مخ کوي. لدې ډول خلکو څخه یو هم د کابل ښار اوسیدونکی بشیر دی چې وایي معتادینو څو ځله د کور سامانونه ځینې غلا کړي او دا یوه لویه ستونزه ده. دا چې معتادینو له بشیر څخه څه شی غلا کړي دي، دا به خپله د له خولې واورو.
په کابل کې مو یو کور په کرایه کړ، خو هغه د کور مالک راته وی چې دا کور رنگول غواړي، غي نو رسته بیا تاسو په کرایه کړ. نو مورته چې سید دغه رنگ منګ دغه به زه غمر او خرم او جوړ به کم برابر به کم د اوسیدل لپاره. نو په کوم ځای کې چې اوسیدلم، په هغه ځای کې مو څنګه هم سایه نو سپنیزه زینه واغسته او دا مې هغه کور ته یوړله، او د رنگ لپاره مو څو بالټي رنگ او داسې څو سطلونه هغه مو را واغستل. دا مو ویړ په کور کې مو کې غوستل، خو د کور مالک به د دې کور ته چې کله خالی وو د دننه طرف نه به وته قلف اچو، ما د بیرون طرف نه وته قلف اچو، او سبا چې کله ورغلم هم قلف مات شوی وو، هم د دننه چې دی زینه ورکوه او هم چې دی دننه نه سطلونه ورکو هغه ټول وستل شوی وو. نو یو ماشوم به ویلې چې ما خوستن ما دلته یو دغه ولید پودری ولید بوجه مور سره او دا شای نشدې د زینه راوېستل، ډیر چغې مو پسې وکړلې خو راته ونه شو. همدا شان یو بل خاطره دا و چې زمونږ د کور برق قطع شوی وو، په غوښ پورزو کې غالبا دغه پرچاوی زیات وه برګونه مقاته کېدل مونږ هم پر دې تم وو چې ځنو خو برګونه ټول قطه شوي دي او سلامت ورځ تېره شوه خو برګونه را نغله نو وروسته مې وراره بهر ووته بیرون ووته چې کتلې نو زمونږ کور ته چې هغه لین کوم راغلی دی هغه لږ ټیټ را تېر شوی وو نو وایي چې کاکا زمونږ کور ته چې کوم لین راغلی دی هغه لین خو وایي قطع شوی دی وایي پرې شوی دی چې بیرون ووتم نو لږ تر لږه داسې یو پنځه شپږ متره هغه تور کیبل چې کوم یو کورونو ته پکې برق راځي دو پاسو سې پاس لین چې وي هغه لین یې قطع کړی وو د ځان سره یې وړی وو.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د امنیه قومندان ستارخان په خپله شعبه کې تلویزیون ګوري چې په دې وخت کې له تلویزیون څخه د پولیسو په اړه یو راپور خپرېږي. ستارخان ډیر خفه کیږي او د اکبر په نوم د یو پولیس د نیولو امر کوي. دا چې د اکبر په نوم پولیس ولې نیول کیږي، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوف، دا خو بیا پولیس راغلل. یاره، یو خو د پولیسو له لاسه یو زه یم آرام نه یو، بیا به مې څومره وډبه وي او څومره کنځلې به راته وکړي.
اے پوډري، چیرې ځې؟ ودرېږه
یاره. لالا یانه کښنګ وي تخته.
اے پوډري، تا ته وایم ودرېږه.
قومندان صاحب،
ستا څه خیال و چې ته به له پولیسو څخه ځان پټ کې؟
مونږ به قومندان ته وهي مې ولې څه ګناه مې کړې ده؟
دغه دې ګناه ده چې پوډري یې.
زه خو عملي یم، عملي خو ناروغ وي، ته مې وهي ولې؟
ته ناروغ نه یې، پوډري یې. پوډري
ولې؟ پوډري انسان نه وي.
نو ستا څه خیال دی چې په غاړه کې دې ګلان در واچوم؟
زه
ورک شه په دا مردار مخ او خیرنه کالی.
قومندان صاحب، صبر راته ووایه، ته زما نه څه غواړې؟
زه ستا نه انسانیت غواړم.
نو ولې؟ زه اوس انسان نه یم.
که ته انسان وای پوډر به دې نه وهل.
نو اوس خو په دې ناروغۍ اخته شوی یم، څومره سره سره وکړه چې له دې بلا نه خلاص شم؟
اول به دې دا زهر نه خوړل.
زه اوس راته ووایه چې ستا مطلب څه دی، زه څه وکړم؟
زما سره راځه.
نه دی، در سره ځمه.
در ځم، مخکې شه.
قومندان صاحب، ته ما چیرې بیایي؟
د حیواناتو شفاخانې ته دې بیایم. شفاخانه ته دې بیایم چې هلته دې علاج وشي. د معتادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
خدایه، اوس مو په انسانانو کې هم نه شمېري. شفاخانې ته خو زه خپله درسره ځمه، وهم او کنځلونه څه ضرورت دی؟
بس دی، ډېرې خبرې مه کوه، موټر ته درخېژه.
متادینو سره بد چلند.
جمیل خانه، ته دا تلویزیون آواز لږ چک کړه چې زموږ د پولیسو په باره کې راپور دی.
برګو سترګو قومندان صاحب، ها دا د آواز لږ چک.
دغه ډول څو پیښې لیدلې دي. نن پولیسو له بازار او پارکونو څخه معتادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته یې وړل. ځینو پولیسو د معتادینو راټولولو پر وخت هغوی وهلي او کنځلې هم ورته کړي دي.
زما سره راځه.
نه دی، در سره ځمه.
در ځم، مخکې شه.
قومندان صاحب، ته ما چیرې بیایي؟
د حیواناتو شفاخانې ته دې بیایم.
د حیواناتو شفاخانې ته؟
شفاخانې ته دې بیایم چې هلته دې علاج وشي. د معتادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
د دې غیر انساني چلند په اړه د بشري حقونو ادارو هم انتقادونه کړي او د پولیسو دا کاري غیر قانوني او د بشري حقونو څخه سرغړاوی بللی دی. حقوقی کارپوهان وایي چې دا کار د معتادینو د حقونو تر پښو لاندې کول دي، ځکه چې معتادین ناروغان او باید د ناروغانو په ډول چلند ورسره وشي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا پولیس به نیسي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپاري.
دا څومره بدکار شوی دی! دې بدمرغه پولیس خو زموږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګه یې بده کړه.
مونږ وایو چې پولیس د ټولنې خدمتګار دی. خدمتګار نو داسې
بس دغسې یو بد اخلاقه پولیس پیدا شي او د ټولو پولیس رنګ ور بد کړي.
ته دا پولیس پیژنې؟
هو قمندان صاحب پیژنم یې.
څه نومېږي او په کوم حوزه کې دی؟
زما یې نوم نه دی زده، خو دومره خبر یم چې په شپږم حوزه کې وظیفه اجرا کوي او له رنګه یې پیژنم.
ښه، شپږم حوزه؟ ها
بله صاحب، په شپږم حوزه کې.
ښه، اوس داسې وکړه چې څو پولیس در سره بوزه.
ښه صاحب.
شپږمې حوزې ته ولاړ شه، دا پولیس ونیسه او امنیه قمندانې ته یې راوله چې سرانولۍ ته معرفي کړو.
په دواړو سترګو قمندان صاحب.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.